سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. پیل کبو د دې سات په خبرونو. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختري خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا حبت الله خونزاده له قول ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همدارس خپل ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو، فعالیتونو او لاسته راوړنو تبصره وکړي او په هغو ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصرې ونه کړي چې د طالبانو تګلارې په اړه څرګند نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو ژورنالیستانو لخوا د بیان آزادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن دي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبې دروازې ته چیرمه د 2021 کال د اګست میاشتې د شپږویشتمې نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. جنرال کینت مګنزي چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانې قومندانو تر هغه حمله وروسته د لومړنۍ معلوماتو لمخو ویلی وو دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایی ډګر آبې دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیر شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافروړونکو بسونو ښکته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسؤل ایوب اچکسای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روغتون ته وروړل شوي. پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړی دي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پال وسلوال ورچول کیږي. بلوچ بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موساخیلو پیښې ته له اشارې پرته ادا کړی چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان پوز پر یو کمپ یې برید کړی. دې ډلې ادا کړی چې په یاد برید کې 113 پاکستانی پوځیان وژلې دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګ ویلي چې بریدګرو یې د 11 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوز د دې ادا په اړه لاس نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 40 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې. د یونیچس سی آر افغانستان څنګ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوی. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان، نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 216 ښځې برخمنې شي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمین کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال پر خپل ټیلیګرام کې ویلي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو د ډرون بریدونو په اړه خبرداري ورکړل شوی او اوکراینی چارواکو ویلي لږ تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي هم دي. د کیف د ځینو سیمو اوبو او برېښنا هم بند شوي دي. اخو روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په یو هستوګنه سیمه د اوکرایني ډرون برید شوی ده. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یو ښځه چې سخته جوبله شوې وه روغتون ته رسول شوې ده. تاسو دا خبری مجله یو ځل بیا له ما فرشتې سحاک سره د ازادي رادیو په سپو کې اورئ. د راپورونو په لړ کې به واوري چې افغان میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې ښځې لا نورې هم محدود شوي دي له سره وارزوي.
د افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې ستي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو یو شمیر پخوانی زده کوونکي او د زده کړو د برخې ځینې فعالانو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له سرګندونو پر وړاندې غبرګون ښودلی.
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، که شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم سره مل اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم خره غلاس مونږه غلا ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي جربه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د رواني اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوې قانون توشيه کړ چې پکې په خزو لا نور محدودیتونه لګول شوې دي. یو شمیر هیوادونو د قانون غندلی او دای له ټولنې د نیمای نفوس لری کول بللی دي. په دې اړه فیروزه عزیزی نور حال راپور چم تو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کولو منع سوای، پرون یې په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په یو لاند بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبا و لدری زهر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکو لیدلو راي دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او ناترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیفي کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجه لحبیب ویلی لدی قانونه د طالبانو هدف لټولنې د خزو وستل دي. نو موري د اگست په څلورمه په خپل اکسپانا لیکلی چې د افغان خزو حق او ځای باید پیوړای شي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلی او ویلی دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په خبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډله ده. نوموړی په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل، د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي، ډاران او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه لنیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټولې په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د معترضو ښځو له لوري دا قانون غندل سوی او دا د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادیو فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
مکل تاسو یعنی نړیوال غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیواله نظم ماته غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د رواني اګست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مه ماده په بل باندې کې د خزو غاک هم اورات بلل سوی دی او لمخې خزي حق نه لري چې سندري ووایي او ان په لوړ غاک نعتونه او د قران کریم قرائت وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
خبرونه ته بیا مخره غلاس په افغانستان کې د خوانزیو او پوهانتونونو یو شمیر په خوانیز د کوون کې او د زده کړو د برخې غزینی فعالان وې د جنو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر لڅرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وای د دغه لوړ پوړی طالب چارواکي تازه سرګندونو د خوانزیو او پوهانتونونو د بیا پرانستلو پاړه ناهیلی سرګند کړي ده. په دې اړه زموږ همکار د سپردیس راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د خوځو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستیو سرګندونو په خبرګون کې د خوانزیو او پوهنتونونو یو شمیر زکون کې وایي دا ډول سرګندونی ناهیلی کوون کې دي. د ننګرهار پوهنتون یو پخوانی محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلېدو پاړه ناهیلی شوې ده. نو موري ازادي راډیو ته وویل
کلس کاله بعد خلاصي تکمیلوي کا شل کاله بعد خلاصي تکمیلوي نست کړی زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتانه په پلزی چې په کندهار کې د خوانزي دی ولسم ټولګي زکون کې ووایي کډ خوانزي دروازه پر مخ نه وای تړل شوی وز بد پانتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درسونه مې شروع وای ځکه درسونه مې ټول نیم ګړی پات سنم مکتب کلاس کې نو پانتون کلاس کې ما په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه یې لاس ځکه دا ټول انجن اکتی تعلیم د ټول انجن اکتی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اگست 15مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسراوړونو د تشریح پروګرام په لړ کې وی خبري غونډه ته ویلي چې د انجونو لوړ زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او باړه پریکړه په څو ونیو یا میاشتو کې نشي کېدای. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلای چې هر عمر به د زده کړو اجازه ورکول کیږي او کنه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دی وي نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندی نه لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم هغه ښځو زده کړو همدغه شان خط کتابت خپل نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلي چې زما د بیبي یعنی حفصی بیبي ته خط پوښیه چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې دا ښکاری چې طالبان به هیڅ کله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت لپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په ځای ته د لوړو زده کړو وزارت د علماو نه د نجونو د تعلیم په اکله د فقه دی یعنی فی فقه د مزنه د دلیل غوړي جواز دلیل هغه ته دا پکار دی چې دوی چې ممانعت کوي منه کوي نجونو نه پرې چې مکتبونو پانتون لاړ شي هغه ته پکار دی چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کوي. یعنی هغه هر غسوب د اسلامي فقه دی الف بی او الف بی تینا بلدی هغه سره بلدی آشنایین لري په دې خبره باندې پویږي او سره خلاص.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د خوځو نجونو د زده کړو په اړه بیلابیل څرګندونی کړي خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونی چې کڅوک د حنفی فقه پرانا کې د خوځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي خای په خپل ډول کې لمړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور د نن او بهر زینو دینی عالمانو د اسلامي همکاري او سازمان او یو شمیر اسلامي هوادونو له طالبانو په پر لپسې ډول غوښتي چې د نجونو او ښځو پر مخ د خوانځي او پانتونونو دروازې پرانیزي خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته سیرمه له خونړي ځانمرګي بریت درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر پاره اندېښنېشته. د هغه حمله مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ منلې و. په هغه حمله کې لک تر لګې یو سل اویا افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري وژل شوي وو. نن د اګست شپږویشتمه د هغه حمله درې کاله پوره شول. په هغو کسانو کې چې ابي دروازې ته سیرمه په دې حمله کې ټپي شوي وو یو هم شفیع الله سمسور وو. زموږ همکار د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د حمله په ورځ چیرته وو.
زه په هغې ورځ د همدا دروازې ستاسو یې نوم واخیسته دلته وم. شپږویشتم د اګست هملته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بېروښه شوم ولوېدم او چې وخت کې په اوښ راغلم نو تقریبا دې کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا ما همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې وینې وې. دغه
تاسو د درد احساس کوه کله چې نیم ساعت وروسته په اوښ راغلی؟
او ډېر زیات ډېر زیات دردونه ول، خو بس لا سړی ته صبر ورکوي.
نو په هغه ورځ خو تر یو سل اویا زیات افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل سول. تاسو په خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډېر مړي ول، د چا لاسونه پراته ول، د چا خپې پرتې وې، څوک نیم نه ول، د چا تش جامې په سیمخالدارو په دیوالو باندې نښتې ولې. یو وحشت وو.
او څومره وخت بعد تاسو دغه ځای څخه روغتون ته انتقال کړئ؟ څومره وخت ونیو؟
عمل ته پروتمه تقریبا نو دقیق درته نسم ویلی، خو یو ساعت څلوېښت دقیقې دغسې تېرې شوې چې لږ لږ د همغه منطقې او نورو ځایونو کسان راغلل. همدا زخمیان او مړي او دا خلک یې انتقالول چې زه ولیدم. او نو ګر چې کس ما نه پېژندم او اوس مې ښه ملګری هم نه، ما هغه بل نفر ته هغه چې راسه دلته مې یو زخمي ده. نو خپل دشمالې خور که متاسفانه چې ما هغې وخت کې خپل خوږ وجود ډېر زیانمن شوی و او کار یې نه کوو، نه مې لاسو کار کوو، نه مې خپو کار کوو. د فال جمعه نو دسمال یې اوار که خپل دی وږي او زه پکې واچولم. کراچۍ لږ څه بوتلم، هلته یو کراچۍ پیدا کړه، کراچۍ کې واچولم. بیا یو موټر ته بوتلم، موټر نه زه شینوزاده روغتون ته انتقال کړم چې دا د موټر کې ما د مشهور نمبر ورکړ، د یو ماما نمبر مې ورکړم او ټیلګې ته زنګ ورته وایه چې شفیع الله زوبل سوی ده. نو کله چې زه شینوزاده روغتون ته بوتلم هغوی د ما حالت ولیده. هغوی ما ته جواب راکړ چې د دې تداویل ته د امکانات ور نه ده، موږ دومره امکانات نه لرو. نو هغې نه بعد د زه امبولانس کې واچولم، بیا یې وړم ایمرجنسي روغتون ته او یو میاشتو څلور ورځې زه هلته بستر وم.
او ټپي کېدنو وروسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سوي دي چې سم کار نه کوي؟
زما اول خو ما مغز کې وینه غوټه سوې ولا چې تر ډېر وخت پورې به ما خبرې لې راوتلې. او کله به چې ویده شوم هغه صحنه به ذهن ته راتلله، ډزې چغې غږونه، یا به چې پته یو ګیلاس به په زوره ولګېده ما به یو شوک لیده. نو اوس خوشبختانه هغې حالت نه وتلې. ما ښه یم، د چارخانې یعنی چې کسو باندې یو یو قدم اخلم او خپل ژوند ته مې ادامه ورکړې ده.
تاسو هوایي ډګر ته په څه نیت ورغلي وی؟
هوایي ډګر ته خو د دې لپاره تللي ولو موږ نه پوهېدلو چې افغانستان به بیا هم دومره خلک به ادامه ورکړي، حکومت به او یعنی جوړ به شي. موږ ویلي چې وحشت راغی، خلک تښتي، هر څه در په در شول، خلکونه کورونه پاتې شول، هر څه پاتې شول. نو موږ ویلي چې کله به موږ چې د تعلیم نوم واورېده نو زموږ په سترګو کې به په زرهاو رقمه شیان درېدل. نو اوس هغه څه نه ول. که زه داسې پوهېدم بېرته به داسې حکومت جوړېږي او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثالا څه به کومه، خو بس هغه وخت کې ناپوهي وله. موږ ویلې که میدان ته لاړ شو موږ ته شاید چانس برابر شي او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو. نو موږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
شفیع الله سمسور وو چې درې کاله مخکې د اګست په شپږویشتمه د کابل نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه زخمي شوی وو. خپل د حالت قصې کولې زموږ همکار سره.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساته
په دې برخه کې به گاونډي پاکستان ته سرور کارکو. په پاکستان کې د بلوچستان یالت په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو د اگست له 15مې راهیسې بریدونه پیل کړي دي. چارواکو نن مشال رادیو د ازادي رادیو یوې څنګه ده چې هغه ته ویلي چې په دغو حملو کې و دېرش کسان وژل شوي چې ډېری ولسی وګړي دي. په وژل شویو کې درویش هغه مسافر هم شامل دي چې وسلوالو په موساخیلو کې له بسونو ښکته کړي او تر شناخته وروسته یې وژلې دي. ځینې نور ولسی وګړي او امنیتی سرتیری په بولان او کلات کې هم وژل شوي دي. له پرون راهیسې د شوي ځینو بریدونو زمواري له پاکستانه د ازادي لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. دوی داوا کوي چې په تربت کلات او بولان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو مرګونی بریدونه هم کړي دي. بشیر غواخ زموږ د مشال څانګې همکار په دې اړه راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په بلوچستان کې چارواکي وایي له بیګار آی سي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونو کې و دېرش کسان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د اګست په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت نقصان یې اړولی دی.
تر اوسه دراغلو اطلاعاتو مطابق په مساخیل کې دریش، په کلات کې اته او په بولان کې شپږ کسان وژل شوي دي. د مساخیل د پیښې ډېری قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترهګرو کاروي ده. دا حمله او وجنې ترهګرو کړې دي.
نوموړي دا واضح نه کړه چې په وژل شو کې په کره توګه څومره ولسی وګړي او څومره امنیتي ځواکونه دي، خو زیاته یې کړه چې زیان دواړو ته اوښته دي. تر دې مخکې د مساخلو ډیپټی کمشنر نجیب الله رسنیو ته ویلي وو چې د اگست د 15مې او 16مې په شپه وسلوالو په راړې شم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناختی کارډونه یې قتل شروع کړ. داغه په انا بریدګرو ځینې کسان ځای په ځای وژلې او ځینې نور یې پرې هېدي. د مساخل د پیخي پاړه یو ځایی خبريال رحمت مساخل مشال ریډیو ته ویل چې په وجه شو کې دوه تنه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو بوري او دوکې سره تعلق لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر پیخي وروسته په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې بریدګر به پیدا کوي او سزا به ورکوي. تر اوسه چا د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. بل خو له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د اگست 26مه په یو بیان کې دا وکړه چې د صوبې ټوله لوی لارې د په قبضه کې دي. د ډلې زیاته کړه چې د ځانمرګو بریدګرو په حمله کې په تربت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د مرکز په لویه برخه قبضه کړي او تر سلو زیات سرتیري وژلي. همداراز په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو داوا کړې ده، خو آزادو سرچینو دا داوی نه دی تایید کړي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې په بلوچستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعال دي. په دوی کې بلوچستان لیبریشن آرمی امریکا د ترهګرو ډلو په نوملړ کې اچولي او پاکستان هم کلادم ترهګر ډله اعلان کړې ده. دوی له پاکستانه د بیلیدو لپاره لکلنو راهیسې وسلواله جګړه کوي.
خبرونو ور اخوا
خبرونه ته بیام خره لاس تاسو کولای شئ وس ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه دولت شپګنوي په ټول افغانستان کې واوري. ورزو د خبرونه بل راپور ته په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون له ایران د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر ترول غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون وایي په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو او په خبرې د کډوالو د زپلو لزور خستو وروسته په ورسنۍ توګه ل 500 تر اتو زرو کډوالو افغانستان ته ستانه شوی دي. یاد فدراسیون په خپل اعتراضی ناسته کې په ایران کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د خبريالانو د بشري حقوقو مدافعانو او په خوانی او پوزیانو د جبري استلو د درولو سربیره له پناور کوونکو هیوادونو نه د دوی دوسیو ته د ژر رسیدنې غوښتنه هم کړې ده. په دې اړه نور حال له فیروز عزیزی ناورو.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه ایران کې د افغان کډوالو د ځورولو او په دې اړه د اندېښنو په دوام په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون یک شنبه د اگست په 15مه په یوه اعتراضي غونډه کې ویلي چې په ایران کې لولسمشریزو ټاکنو او د دوی په خبره په دې هیواد کې د کډوالو د ځپنې تر زیاتېدو وروسته د رسنیو د راپورونو له مخې په منځني ډول د ورځې له 500 اتو زرو کډوال وستل کیږي. په ایران کې میشت یو افغان خبريال او مترس محمد رجا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خواستیم چې لوی روند اخراج اجباری افراد.
مونږ له ملاتړ کوونکو او کډوال منونکو هیوادونو دا هم وغوښتل چې د کډوالو د پناه غوښتنې بهیر د ژر تر ژره وڅاري، د دې لپاره چې کله ګواښ سره مخ کسان له ایران وویستل شي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، ښایي ونیول شي، زندانی او شکنجه شي. دا په جلا وطنۍ کې د خبریالانو د فدراسیون د ټولو غړو او زموږ اندېښنه وه چې مطرح مو کړه. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ انساني غوښتنو ته رسیدنه وشي.
په ایران کې یوې بلې اعتراض کوونکي او افغان خبریالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل،
در سه سال اخیر مهاجران افغان به خصوص خبرنگارها
په تیرو دریو کلونو کې افغان کډوال په ځانګړي ډول خبریالان د طالبانو له ویرې اړ شول چې ایران ته پناه راوړي. دلته وضعیت ښه نه دی. د ایران دولت باید د افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د نورو هیوادونو په شان د ورته د لنډمهالې پناه ورکونې او اقامې زمینه برابره کړي، خو برعکس نن کډوال او خبریالان بیرته افغانستان ته استول کیږي.
په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو فدراسیون همدارنګه د ایران د پولیساتو ځواکونو د خبر پاڼې په حواله ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې شاوخوا 55,000 افغان کډوال له ایران ایستل سوي دي. د فدراسیون زیاتوي د ایران حکومت د بې اسنادو افغان کډوالو په ګډون د ایراني چارواکو د څرګندونو برخلاف اسناد لرونکي افغان کډوال هم له خپلې خاورې ویستلي دي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان او ایستل سوي کډوال هم ورته ادعا مطرح کوي. یو افغان کډوال سید احمد ادعا کوي چې د کډوالۍ د قانوني اسنادو د لرلو سربیره د ایراني پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته شړل سوی دی.
قضیه داسې ده چې د کراچ ښار په البر سیمه کې په ډېر وحشتناک او خطرناکه توګه کډوال نیسي. له بده مرغه د ایران پولیس هغه کسان چې زما په شان پاسپورت هم لري کمپ ته انتقالوي، ورسره بد چلند کوي، پاسپورت او ویزا اصلا دوی ته هیڅ اعتبار نه لري.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو او نړیوالو هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو له زیاتېدو وروسته له دغو هیوادونو یې د بیرته او جبري ستنونې څپه هم شدیده سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د یک شنبې په ورځ د اګست په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو 500 میاشتو کې 500 افغان کډوال له ایرانه او لسګونه زره نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې له نږدې 400 ستانه سویو کډوالو ملاتړ کړی او په ټکو یې دوی په دې برخه کې نورې بودیجې ته هم اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د ډیر کمښت له امله په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر ښځې او د ماشومانو د تغذیه په برخه کې لمرستو برخمن نشي. ډبلیو ایف پی نن دوشنبه د اګست 26مه پر خپل ایکسپانه په یو پیغام کې ویلي د مرستو د کمیدو له امله تر ټولو لوی زیان افغان ښځو او ماشومانو ته رسیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي 1,000,000 زیاتې افغان میندې او ماشومان د بودیجې د سخت کمښت له امله د حیاتي تغذیه په برخه کې د دې سازمان مرستې له لاسه ورکوي. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو او پیغام په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 4,000,000 میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او د بیړنیو مرستو پرته به دا وضعیت لا ستونزمن شي. یاد سازمان وایي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو ستر زیان د دغه هیواد میرمنو ته رسیږي چې له محدودو امکاناتو او اسانتیاوو سره ژوند کوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ او ښځې چې خپله یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د مناسبې تغذیې په برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز یو اوسیدونکی چې دوه ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
په دې چې اقتصادي وضعیت میخانه و مې نشو کولای چې ځان ته خپام وکړم. زما لومړی ماشوم خوارځواکي شوی او بیا زما دویم ماشوم هم خوارځواکي شو. زه ورته سمه نشم رسیدلی. زما دوه ماشومان چې یو کلن دی او بل 4 خوارځواکي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه اداره کولای شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي. د ډبلیو ایف پی د معلوماتو له مخې دغه اداره له 4.2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې برابروي او 650,000 ماشومان او څه باندې 500,000 میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي روغتیایي خدمات او خواړه برابروي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف شپګونې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لامل بې وزلي او فقر دی، او هغه میندې چې د تغذیه له نشټوالي سره مخ دي پوره شیدې نسي تولیدولی.
زموږ د دې خبرې مجلې راپورونه هم دومره وو. پاتې برخه به له جاوید فیضی سره تعقیب کړئ.
بسیار تشکر فرشته جان. شنونده عزیز سلام بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری شامگاهی. خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها.